طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
د طبي زده کړې ښوونیز پروګرام درنو زده کوونکو ستړي مشای هله دا جوړ بای او د طبي زده کړې د طبي اصطلاحاتو د نوي درس لپاره به حاضر شئ. وای راځي تاسو ګرانو زده کوونکو کتابونه راواخلئ د خپل کتابونو د طبي اصطلاحاتو برخه پیدا کړئ. نن ورځ د طبي اصطلاحاتو نوی درس پر مخ وړو. راځئ تاسو ټول د طبي اصطلاحاتو د کتاب شپږ دیرشمه صفحه پیدا کړئ. په شپږ دیرشمه صفحه کې موږ نوی درس لرو. مخکې له دې چې په نوي درس خبرې وکړم په لنډ ډول یو تکرار په زوړ درس کوم. پنځه دیرشمه صفحه دیارلسم نمبر اصطلاح البینیزم د پوستکی هغه ناروغي چې پوستکی پکې سپین ښکاري او ویښتان هم پکې سپین ښکاري. البینیزم څوارلسم لیکوسایټ د وینې سپین حجرات یا کرویات. لیکوسایټ پنځلسم کلوروپیا داسې یوه ستونزه چې په هغې کې رنګونه په شین رنګ سره ترجمه کیږي. بیلابیل رنګونه هغه یو نفر ته یوازې په شین رنګ ښکاري دې ته کلوروپیا وایي. که چیرې یو نفر په دې تاریخچه تاسو ته راغی چې زه چې کله رنګونه ګورم هر رنګ راته شین ښکاري. سپین لایټ وي شنه رڼا کوي یا زما لپاره د شنه رڼا په ډول وي نو دغه کسانو ته تاسې هلته په تاریخچه کې کلوروپیا لیکلی شئ. کلوروپیا ورپسې جنډایز ژیړي ته وایي. جنډایز ولسم هیمی پلیجیا یو طرفه فلج ته وایي. هیمی پلیجیا اتلسم ماکروسایټ لویه حجره. ماکروسایټ نولسم مایکروسایټ کوچنی حجره. مایکروسایټ شلام گاسترو ڈائنیا د میدې درد. گاسترو ڈائنیا یوشتام کارډیو میگالی د زړه غټېدل. کارډیو میگالی دوویشتام ایریترو سایټو پینیا. ایریترو سایټو پینیا ایریترو سایټو پینیا په وینه کې د سرو حجرو کموالی. په وینه کې خوسپینې حجرې هم شته، دماویه صفحات هم شته یا پلاتیلیټس چې ورته وایي، او سپین کرویات یا سپین حجرات هم شته. که چیرې سپین کرویات کم وي یا سپینې حجرې کم وي هغې ته لیکوپینیا وایي. که چیرې سره حجرات کم وي هغې ته ایریتروسایټوپینیا وایي. که چیرې دماویه صفحات یا پلاتیلیټس کم وي هغې ته ترومبوسایټوپینیا وایي. ترومبو سایټوپینیا خو موږ نن په ایریترو سایټوپینیا باندې غږیږو چې د وینې سره حجرات کم شوي. ایریترو سایټوپینیا ورپسې بله کلمه هغه ګلینډ دی غوده. ګلینډ او وروستی چیلایټس د شونډو التهاب. چیلایټس د شونډو التهاب. چیلایټس راځئ نوی درس ته. شپږ دیرشمه صفحه پنځویشتم نمبر اصطلاح بیلچینګ. بیلچینګ د میده غاز ګورې څه ډول ویل کېږي بلچینګ 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 به نه وایه بلچینګ بلچینګ د میده غاز ته وایه تاسو ګورې ښه خوا کې معنا لیکل شوی ده د میده غاز لاندې لیکل شوی کوم چې د خولې له لارې خارجېږي د میده کوم ډول غاز هغه غاز چې په میده کې پیدا شي د خولې له لارې هغه بهر ته وځي هغې ته بلچینګ وایي ګورې یو نفر د ډوډۍ خوري د هغې سره پیپسي هم وڅښي په دیګازي مشروباتو کې هم بلچینګ پیدا کیږي د خولې څخه دغسې هوا بهر خارجېږي دې ته بلچینګ وایي ځینې وخت پرته له دې چې یو نفر غازي مشروبات یا پیپسی وڅښي همدغه ستونزه لري دې حالت ته بلچینګ وایي هیله ده چې د بلچینګ معنا زده کړئ مهمه ده بیا به مونږ درمل ښایو چې دا د بلچینګ لپاره هم استعمالیږي معنا ده چې د معدې ګیس له منځه وړي کوم چې د خولې له لارې خارجېږي بلچینګ ښه خوا کې تلفظ واضح شوی دی بلچینګ شپږ ویشت ډایزینټري ډایزینټري پیچش ته وایي پیچش یا پیچس ډایزینټري ورته وایي وینه لرونکي اظهال ته وایي ډایزینټري ډایزینټري هغه اظهال چې وینه پکې وي معمولا دا د باکټریاو له امله دغه اظهال رامنځته کیږي ډایزینټري ډایزینټري ښی خوا کې تلفظ هم واضح لیکل شوی دی ډایزینټري وویشت فیکالیت فیکالیت د آیته موادو سخته کتله یا تیږې فیکالیت د آیته موادو تیږې فیکالیت ځینې وخت په کولمو کې د آیته موادو ټینګښت رامنځته شي یا د شدید قبضیت یا کانسټیپیشن پر وخت کله چې شدید کانسټیپیشن وي په هماغه وخت کې آیته مواد دونه کلک شي چې تیږې ته ورته خوی یا خصوصیات لري هغې کتلې ته فیکالیت وایي یا فیکولیت دا ډول یې هم تلفظ کولای شئ فیکالیت فیکولیت 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 فیکو اصلا د دې آیته موادو لپاره او لیت تیږې ته وایي یعنی د آیته موادو تیږې لیت تیګه ښه نو فیکو لیت باندې هم پوه شوی د آیته موادو کلکې کتلې کوم چې په تیګو باندې بدل شي یا تیګو ته ورته خوی لري هغې ته فیکو لیت وایي ښه ورپسې اصطلاح وګورئ اته ویشتم هالیټوسیس هالیټوسیس بدبویه تنفس ته وایي هالیټوسیس هالیټوسیس بدبویه تنفس هالیټوسیس یو نفر داسې تنفس لري چې هغه بدبوی لري کومه هوا چې بیرته په تنفس کې خارجوي د سږو څخه په هغې کې بدبویي وي دې ته هالیټوسیس وایي مونږ تنفس داسې وایو چې انسپایریشن جمع اکسپایریشن دې ته تنفس وایي کله چې یو نفر سږو ته هوا داخله کړي بیرته یې بهر کړي په دې وخت کې هغه هوا چې بهر ته خارجېږي هغه بد بوی لري دې حالت ته هالیټوسیس وایي هالیټوسیس هالیټوسیس نه ویشت میلانا میلانا تور رنګ آیته مواد میلانا تور رنګ غایته موادو ته میلانا وایي علت یې د وینې شتون دی کله چې په آیته موادو کې وینه وي نو په هغه وخت کې د غایته موادو رنګ توریږي یعنی تور رنګ څه نه څه غوره کوي چې دې ته میلانا وایي ګورئ د میلانا په برخه باندې یا په دې موضوع باندې څنګه وروسته خبرې کوم. میلانا یو ستونزه ده، ایتا موادو کې وینه ګډه شوې وي یا فاضله موادو کې وینه ګډه شوې وي، ځکه موږ وایو تر رنګه یا توربخون ایتا مواد. میلانا خیر خوا کې میلانا لیکل شوی دی په تلفظ سره درشام اوبیزیټی، اوبیزیټی چاغښت یعنی غټوالی، چاغ کس ته ویل کیږي، لهذا غټ کس هغه ته اوبیزیټی وای. فرضاً یو نفر دی هغه ډیر غټ دی، هغه ته تاسو یوه نسخه لیکئ، د نسخې د لیکلو نه وړاندې د هغې تاریخچه اخلئ. نفر ګوري چې ولاد بیا اندازې غټ دی، نو موږ هلته بیا لیکو اوبیزیټی لري. هاوینګ اوبیزیټی مانا دا چې دغه کس ډیر چاغ دی. اوبیزیټی لنډه مانا زده کړئ، چاغ یا غټ، اوبیزیټی. ورپسې کلمه وګورئ کانسټیپیشن. کانسټیپیشن قبضیت ته وایي، کانسټیپیشن، کانسټیپیشن قبضیت، کانسټیپیشن. دوه دیرش آبسټیپیشن نوی کلمه ده ډیره. آبسټیپیشن شدید قبضیت، آبسټیپیشن، آبسټیپیشن شدید قبضیت. داسې یو قبضیت چې هغه ډیر سیویر وي، سخت وي، شدید وي، هغې ته آبسټیپیشن کلمه هم استعمالولی شئ. آبسټیپیشن. درې دیرش بلډ کلچر، د وینې کرال یا کلچر. بلډ کلچر د وینې کرالو ته ویل کیږي. ځینې وخت په وینه کې د باکټریاو د شتون پر وخت د وینې یوه برخه راخیستل کیږي، هغه لابراتوار کې په ځانګړي کلچر میډیا کې په ځانګړي ځای کې کرل کیږي، چې هغې ته د وینې کلچر یا د وینې کرال وایي. کلچر یا کرال، بلډ کلچر. څلور دیرش باکټریمیا، په وینه کې د باکټریا شتون. باکټریمیا په وینه کې کله چې باکټریا شتون ولري دې ته باکټریمیا وایي. باکټریمیا ښی خوا کې تلفظ خپله ګورئ، هغه زده کوونکي تلفظ ګورئ چې د دې اصطلاحګانو تلفظ نشي کولی. کوښښ کوئ لومړی د انګلیسي تلفظ مستقیما تاسې ووایئ یا وویلی شئ، که منه شو ویلی کولی شئ په ښی خوا کې لیکلي تلفظ نه هم ګټه واخلئ. باکټریمیا. پنځه دیرش ډیلیوري، ډیلیوري ولادت یا زیږون ته وایي. ډیلیوري، ډیلیوري ولادت یا زیږون، ډیلیوري. او شپږ دیرشم جوینټ، جوینټ بند یا مفصل ته وایي. جوینټ بند یا مفصل، جوینټ بند ته وایي. لکه دوه هډوکي یا څو هډوکي سره یوځای کیږي هغې ځای ته جوینټ وایي، لکه موږ وایو نی جوینټ، انکل جوینټ. ښه ګرانو زده کوونکو، په ما پسې تلفظ ترسره کړئ. پنځه ویشتم بیلچینګ، بیلچینګ. ډایزنټری، ډایزنټری. فیکالیت، فیکالیت، فیکالیت. هالیټوسیس، هالیټوسیس، هالیټوسیس. میلانا، میلانا. اوبیزیٹی، اوبیزیٹی. کانسٹیپیشن، کانسٹیپیشن. آبسٹیپیشن، آبسٹیپیشن. بلڈ کلچر، بلڈ کلچر. باکٹریمیا، باکٹریمیا. ڈیلیوری، delivery. Our stay giant. Giant. Ha. The daily daily, but zinu islahatu bande, lakshanti khabare koma. Razi tasi. پنځویشتمه اصطلاح ګوره بیلچینګ. بیلچینګ په اړه مو لږ وړاندې خبرې وکړې. په ګیډه کې خصوصا په میدا کې ګاز جمع شي، لکه کله چې مونږ کولا وڅښو، پیپسی وڅښو، بیرته هماغه ګاز وخت نا وخت د خولې له لارې د غرچی په ډول خارجیږي. هغې ته بیلچینګ وایي. ډان بیلچینګ یعنی دغه د خولې له لارې هوا ما بهر کوه. بیلچینګ ځینې خوراکونه هم شته چې بیلچینګ پیدا کوي. فرضاً ګلپا یا کالیفلاور. کالیفلاور یا ګلپا داسې یو خاصیت لري چې هغه په ګیډه کې یا په میدا کې ګاز پیدا کوي. بیلچینګ نو هغه کسان چې تاسو ته راځي، تاسو ته ګیلې کوي چې ډاکټر صاحب زه بیلچینګ لرم، یا د خولې له لارې مو د ګیډې څخه هوا بهر کیږي، تاسې ورته توصیه وکړي چې ګل پای ما استعمالوئ، چې ځینې ورته ګو پای وای، او بل غذي مشروبات یا پیپسی انرژی دا شیان مه څښه. تر ډیره پورې ستونزه هواریږي. او د دې لپاره یو بل درمل هم شته چې هغې ته میکسولان په نوم یا میټوکلوپرامایډ درمل وایي، چې د هغې په واسطه هغه وال یا هغه لار چې د میده او د کلمو ترمنځ هغه ازادیږي، تر څو د هوا د کلمو لور ته ځي. کله چې کلمو لور ته ځي نو هغه د ګیډې یا د میده ګازونه هغه له منځه ځي. خو په دې اړه به مونږ په ناروغۍ کې خبرې کوو. بیلچینګ لغوي معنی زده کړئ. په ګیډه یا خصوصا په میده کې د هوا یا ګاز شتون ته وایي کوم چې د خولې له لارې خارجیږي. شپږویشتم ډایزینټري. دا اسهال دی، ناسناستی دی. د بکټریاو د شتون له امله ناسناستی رامنځته کیږي. ډایزینټري. ورپسې فیکالیت. د ایتا موادو کلکې کتلې یا تیږې. په ایتا موادو کې تیږې هغه ډول تیږې دي چې ایتا مواد ډیر سره کلک شي، هغې ته فیکالیت وایي. ځینې وخت د هغو ناروغانو چې کانسټیپیشن لري یا قبضیت لري، آیته مواد دومره کلکیږي چې په کوچنیو کوچنیو تیګو باندې بدل شي، یا په کوچنیو کاڼو ته ورته جوړښتونو باندې بدل شي چې هغې ته فیکالیت وایي. هر څه وایي زده کړو. تاسې د طب د علم زده کړیالان یې، د هرې برخې سره باید آشنایی لاسته راوړئ. اتویشت هالی توسیز. هالی توسیز بدبویه تنفس. ځینې وخت د ځینو ناروغیو پر وخت چې په سږو پورې اړه لري، د هغې له امله کله چې یو نفر هوا تنفس کړي بهر ته یې وباسي سخت بوی ورکوي. دې ته هالی توسیز وایي. ورپسې میلانا دی. میلانا تور رنګ آیتا مواد. علت یې وینه وي. د کلمو د رګونو د څیرې کیدو له امله، د سخت قبضیت له امله چې د هغې له امله د کلمو دیوال څیرې شي، او یا هم د بواسیرو یا هیمورایډس پر وخت ځینې وخت په آیتا موادو کې وینه وي. خو میلانه هغه وینه ده چې په آیتا موادو کې بهر ته خارجیږي او آیتا موادو ته رنګ ورکوي. درشام اوبیزیټی چې غښت وایي، غټوالی. پوروسه وخت کې تاسو باندې بی ام آی پیژنم، باډی ماس انډیکس، د بدن د کتلې ښودونکی، چې دغه یوه ډیره مهمه موضوع ده. که چیرې بی ام آی د دیرش نه لوړ شي، دغو کسانو ته اوبیزیټی یا چاغ کسان ویل کیږي، او چاغوالی هم ډیرو ناروغیو ته لار هواروي، ډیرو ناروغیو ته لاس اوږدوي. ډیر غټوالی ډیرو ناروغیو ته لاس ورکوي. نو په دې معنی چې باید خلکو ته توصیه ولرو چې ډیر باید چاغ نشو. اوبیزیټی. ورپسې بله کلمه ده، کانسټیپیشن، قبضیت ته وایي. کانسټیپیشن د ایتا موادو کلکوالی. کله چې د ایتا موادو څخه زیات اوبه رګونو ته جذب شي او یا هم زیات اوبه د کولمو څخه رګونو ته جذب شي د حالت کې کانسټیپیشن یا قبضیت رامنځته کوي. بل لاندې دوه دیرشم اصطلاح ده ابسټیپیشن، دا شدید قبضیت ته وایي. ابسټیپیشن درې دیرش بلډ کلچر، ځینې وخت موږ د یوه ناروغ لپاره مختلف درمل ورکوو، خو دغه درمل یا انټي بایوټیک چې موږ ورکوو دا په ناروغ باندې تاثیر نه کوي. د دې لپاره چې خاص درمل موږ پیدا کړو چې په باکتریاو باندې تاثیر وکړي، دغه د وینې یوه نمونه را اخلو، په لابراتوار کې کرل کیږي او په هغې باندې بیا مختلف انټي بایوټیک هغه اچول کیږي. یو وار کرل کیږي، داسې ځای کې کرل کیږي چې هلته د باکتریاوې ښې وده وکړي او سره زیاتې شي. بیا په هغې باندې د مختلفو انټي بایوټیک یا د مختلفو درملو لږ لږ مواد اچوي، یعنی څو خانې وي په هره خانه کې هغه درمل پی استعمالوي. بیا هغه ګورو د میکروسکوپ لاندې کتل کیږي چې دغه باکتریاوې د کومو درملو په واسطه له منځه لاړې دي. فرضاً لس خانو کې مو د دې وینې کارل رامنځته کړي دي، نو وینه مو کارلې ده او په هغې کې باکتریاوې زیاتې شوي دي. په هره خانه باندې مو لس ډوله درمل واچول، بیا موږ ګورو چې کومو درملو کومه خانه خرابه کړې ده یا په کومه خانه کې باکتریاوې له منځه وړې دي. نو په کومه خانه کې چې باکتریاوې له منځه وړي هماغه درمل بیا ناروغ ته توصیه کوو. کله چې ناروغ ته توصیه کړو، د دغه ناروغ هغه باکتریاوې چې په وینه کې دي له منځه ځي. ګورئ، په افغانستان کې تر ډیره پورې ړنده تیرافي ده. ړنده تیرافي یا بلینډ تیرافي په دې معنی چې په ړندو سترګو درمل ورکول دي. موږ نه ګورو چې کوم ډول باکتریا ده، کوم ډول میکروب ده، خو مختلف درمل ورته ورکوو چې ګوندې یو خو پې ولګیږي. ځکه په افغانستان کې پنډې پنډې دوا ناروغانو ته ورکول کیږي، خو په خارج کې یو پکټ یا دوه پکټه درمل یا ګولۍ ورکول کیږي. دوه قلمه نسخه په افغانستان کې لس دولس قلمه. علت یې همدا دی چې د یو قسم وسله ده، تاسې به یې نوم زده وي، چارادار ورته وایي. د چارادار ټوپک تقریبا هغه کارتوس یا کومه مرمۍ چې لري په هغې کې ډیرې پرچې وي، تر څو چې کله ډز وکړي د ټولې پرچې په یو وار خلاصې شي. نو دا ډول تر ډیره پورې اکثریت ډاکټران په افغانستان کې داسې دي چې ډیر درمل برابروي، په یو وارې ناروغ ته ورکوي چې ګوندې یو خو پکې سم شي. ما وړاندې ویل له چرادار ټوپک هغه کوچنۍ پارچې ډیرې وي، د شپې له مخې هغه داسې فکر کوي د کور څښتن که چیرې په غل باندې یو ډز وشي یو خو په برابرېږي. نو دا هم داسې خبره ده. نو تاسې او موږ چې د دې علم نوي ځوانان او نوي زده کړیالان یو، باید داسې کار وکړو چې داسې تداوی وکړو، داسې څه زده کړو چې هغه اساسي د طب پر اصولو ولاړ وي. نه داسې چې یو نفر د فارمیسي ویلې ده هغه راځي د ایم ډي ډاکټر یا مالیجوي ډاکټر یا د متخصص ډاکټر پر ځای ناست وي، ناروغانو ته درمل ورکوي. ناروغان بیچارهګان خو په دې نه پوهیږي چې دغه کس دوه کلنه فارمیسي ویلې ده که ایم ډي تیبي ویلی دی او یا هم دغه کس متخصص دی. یوازې ورته ورشي، نوم یې هم ډاکټر ورباندې ایښوي، ورته کینی، ورته ووایي ډاکټر صاحب دغه ستونزې لرم. هغه ډایرکټ دا نه ګوري او څو لس دولس قلمه درمل د المارۍ څخه راکوز کړي، یوه خلطه کې یې بند کړي، ورته ووایي چې ځه دغه درمل دی. هلته هغه خلطه غټه معلومیږي، پیسې هم ډېرې ترې واخلي او هغه فارماسیست چې په یوه دواخانه کې ناست دی هغه دا فکر وکړي چې ګوندې یو درمل خو ورباندې برابر شي تر څو ناروغي ښه شي، خو نه پوهیږي دغه فارماسیست چې د دې نورو درملو استعمال چې بیمورې ده استعمال شول هغه څونه نقصان لري. د بدن لپاره څومره زیانونه لري په هغه بیا نه پوهیږي، که پوهیږي هم دا فکر لري چې زه کاری پوشه ستونزې پوشه، خو یوازې هغه ناروغي ورته حلوي د کومې څخه چې یو ناروغ راغلی. هغه که د بدن یو عادي درد هم وي بیا هم ورته لس دولس قلمه دوا لیږي. ځینې ډاکتران خو بیا داسې هم دی ګورئ ځینې چې دوی د اساسي درملو تر څنګ چې یو یا دوه درمل باید ورکړي د طاقت درمل ورکوي، یعنی یو څو شپږ اووه قسمه د طاقت درمل ورکړي، هغه ناروغ په دې نه پوهیږي چې دی ولې راکړل، خو ډاکټر دې ته لار هواروي چې غټه نسخه جوړه شي او ډېرې روپۍ ترې واخلي. د دغو خلکو لپاره به موږ یو انقلابي تغییر رامنځته کوو، ځکه خو زه همیش وایم ګورئ سمه زده کړه به کوو. که اوس د سوالونو په بانک کې رانه مخکې ولاړئ، راتلونکي کې هم تاسو ته غټې غټې ازموینې مخکې راوړم، تاسې بیا هم مجبوروم چې د طبي زده کړې په ټولو کتابونو کې ښې مطالعه وکړئ. نو ولې اوس مطالعه نه کوئ؟ ولې د هر ورځې درس په هماغه ورځ نه ګورئ؟ راځئ یو تغییر رامنځته کړو. ښه، په هر صورت خپل درس ته راځو. درې دېرشمه اصطلاح بلډ کلچر مو وښوده، خدای دې وکړي چې په اړه یې پوه شوی وي. څلور دېرش باکټریمیا، کله چې په وینه کې باکټریاوې وي هغې ته باکټریمیا وایي. او پنځه دېرش ډیلیوري، زیګون پروسې ته ډیلیوري وایي. بیا به تاسې په زیګنتونونو کې وګورئ چې ډیلیوري روم، ډیلیوري روم دا په دې معنی چې د زیګون اتاق یا ډیلیوري وارډ، یعنی د زیګون وارډونه شته دي. او وروستی شپږ دېرشمه کلمه وګورئ، جاینټ، مفصل یا بند ته وایي. دوه هډوکي یا څو هډوکي سره یوځای شي هغې ته بند وایي، لکه د څنګلې بند، د ټوټکۍ بند. ښه ګرانو زده کوونکو، درس همدومره بس دی. خدای دې وکړي چې مطالعه جاري وساتئ، په درسونو باندې خواري وکړئ. ما چې دا هر څه زده کړي باور وکړي په اسانۍ مې نه دي زده کړي. سر په سر مې د طب پوهنځي په برخه کې یا د طب د زده کړو په برخه کې د شپې تر دوه نیمو بجو پورې هم زده کړې کړی دي. معنا دا چې وخت به ورکوئ. ما چې هم زده کړي دي په اسانۍ مې نه دي زده کړي. د هر اصطلاح ما ډېره زیاته لیکلې ده، او شاید زه تاسو ته هغه پارچې چې فور ساینس کې پارچې دي، سپینې پارچې، تاسو ته یې وښیم چې په انځور کې یا د کتاب پر یوه صفحه یې درته راوړم چې څومره کتابچې یا څومره پارچې ما په دې باندې ډکې کړې دي. تقریبا یوه جلا الماری د سپینو پرچو ډکه شوې ده، او ما ته د دې شایانو چې ما لیکل کړي وي یا زما مربوط کتابونه وي، زما مربوط کتابچې وي، دونه مهمې دي چې هغه تر اخره پورې ساتم. تاسو ته باید د طبي زده کړې یا د طب د برخې کتابونه دومره مهم وي چې که ډاکټران هم جوړیږئ یا جوړ شوئ په هغې وخت کې هم باید تاسو سره وي. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس به حاضري واخلو. اته ویشتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د سی توری ټاکل شوی دی. تاسې ټول د حاضرۍ په کارتونو کې د سی توری انتخاب کړئ او د سی توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.